د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پاتور رسیدي. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په 3.5 چپه صاف او وازی اوریدل شي. نن د دوشنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د 13 د 2013 کال د اکتوبر لومړۍ نیټه سره برابر ده. د ازادي رادیو په دې سهارنۍ خبري مجله کې موزه نوري هر کله کوم او چې د ترکمنستان ولسمشر وایي په لویو اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکول د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم دی. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینې نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان حکومت وایي پاکستان چې اوس دا خبره کوي چې ګواکې په افغانستان کې د جمهوري رئیس سولې ایز حل غوښتونکي دي، دا د دې له تروریزم سره په مبارزه او د سولې او ثبات په هڅو کې په خپلې همکارۍ سره ثابته کړي. د ایران په څلورو ولایتونو کې لږ تر لږه 20 کسان د کورنیو شرابو د څښلو له امله مړه شوي دي. د مقدونیا خلکو پرون په یوه ریفرنډوم یا ټول پوښتنه کې د دې هیواد د چې د هیواد نوم دې بدل شي کنه برخه واخیسته. د لومړنیو راپورونو له مخې له 50% کم رایه ورکوونکو په دې ټول پوښتنه کې ګډون کړی و. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي پاکستان چې اوس دا خبره کوي چې ګواکې په افغانستان کې د جګړې د سولې ایز حل غوښتونکي دي، دا د تروریزم سره په مبارزه او د سولې او ثبات په هڅو کې په خپلې همکارۍ سره ثابته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدي دغه څرګندونې پرون وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په ملګرو ملتونو کې وویل چې پاکستان د افغانستان د جګړې سیاسي حل غوښتونکی دی. ښاغلي احمدي زیاته کړه،
امیدوار هستیم که پاکستانیا پس از این حداقل
کلمن یو چې پاکستانان لکټر لګه ورسره لدی چې د ډاکټر رسیدلی وی له تروریزم سره په مبارزه او سولې ته رسیدو په برخه کې له موږ سره صادقانه همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل چې د افغانستان د ناکراری په خاطر پاکستان هم زیانمن شوی دی، خو له هغې مخې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې که څه هم په مشخصه توګه د کوم هیواد نوم وانخیست، خو په دې ټینګار وکړ چې په سیمه کې باید د ترهګرو جرړې وایستل شي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردیمحمدوف وایي د سیمې د باثباته پرمختګ لپاره مهمه ده چې په لویو اقتصادي پروژو کې افغانستان د یو بشپړ شریک په توګه شامل شي. بردیمحمدوف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې دا مسله یاده کړه. هغه وویل د منځنۍ آسیا د امنیت د باثباته پرمختګ لپاره د بې وسلې کولو په برخه کې همکاري، د مخدره موادو له قاچاق سره مبارزه او له افغانستان څو اړخیز ملاتړ ډېر اهمیت لري. د ترکمنستان ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې دغه هیواد له افغانستان سره لا له مخکې د ټپي ریکا او لاجوردو لارې مهمې لویې اقتصادي پروژې پیل یا یې هم په دې برخه کې اساسي غونډې بشپړې کړې دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ټیم به نن له نیپال سره د آسیا جام لوبه وکړي. د کرکټ د 19 کلونو آسیا جام لوبه په بنګلاديش کې پیل شوې دي. افغان ټیم داسې وخت له نیپال سره مخ کیږي چې ولمه ورځې د متحده عربي اماراتو 19 کلنه لوبډله په لوی توپیر انګټلې وه. افغان ټیم په هغې لوبه کې د اماراتو ټول لوبغاړي په 140 منډو اوټ کړي وو چې بیرته دا منډې په 28 اوورونو کې پوره کړې. د افغانستان تر 19 کلونو مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا جام په لوبو کې د بنګلاديش او سریلانکا ټیمونه مات کړل، خو بیرته یوه یوه لوبه په بنګلاديش او پاکستان بایلوده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران په څلورو ولایتونو کې لږ تر لږه 20 کسان د کورنیو شرابو د څښلو له امله مړه شوي دي. د ایران د بیړنیو حالاتو د کمیټې ویان مشتبه خالدي پرون وویل چې په څو وروستیو ورځو کې 302 تنه په ټول ایران کې وروسته له هغې بستر شوي چې ناوړه او مضره شراب یې څښلي وو. خالدي ویل مړه شوي خلک د هورموژان، شمالي خراسان، البرز او بویر ولایتونو اوسیدونکي دي. لږ تر لږه 168 کسان لا هم په روغتون کې دي. په ایران کې د 1990 میلادي کال د اسلامي انقلاب را وروسته د الکولو څښل منع دي او سرغړوونکي په دوره وهل کیږي یا نغدي جریمه کیږي. د مقدونیا خلکو پرون په یوه ریفرندوم یا ټول پوښتنه کې د هیواد په یو پوښتنه کې چې د دې هیواد نوم دې بدل شي کنه برخه واخسته. د وروستو راپورونو په اساس د انتخاباتو کمیسیون ویل چې دا ټول پوښتنه د 50% رای ورکوونکو د نه پوره کېدو په خاطر ناکامه شوه. یونان په دې لټه کې دی چې د مقدونیا نوم بدل شي، خو اوس سره موافقې ته رسېدلی د مقدونیا د نوم احتمالي بدلېدل به دې ته لاره هواره کړي چې دا هیواد ناتو او اروپایي ټولنې ته ننوځي. له پرونیو رای ورکوونکو دا پوښتنه شوې چې په اروپایي ټولنه کې د شاملېدو لپاره له یونان سره په دې موافقې راضي دي چې د مقدونی نوم بدل شي که څنګه. دا پوښتنه واضح نه وه چې آیا خلک راضي دي څو د مقدونی نوم په شمالي مقدونیا بدل شي. یونان ټینګار کوي چې مقدونیا د خپل نوم شمالي مقدونیا کېږدي. په یونان کې هم یوه سیمه مقدونیا نومیږي او په همدې خاطر هڅه کوي چې په اروپایي ټولنه کې د مقدونیا هیواد د شاملېدو په وړاندې د نوم د بدلون شرط مخته کړي. د کوردستان خلکو پرون په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخیسته. انتخابات داسې وخت وشول چې خلک په سیمه کې د پراخ فساد او اقتصادي ستونزو په خاطر شکایت کوي. د کوردستان د پارلمان د 111 څوکیو لپاره شاوخوا 200 کاندیدانو سیالي وکړه. 111 څوکۍ د ترکمنانو، عیسویانو او ارمنانو قومي او مذهبي لږکیو لپاره ځانګړې شوې دي. داسې ښکاري چې د کوردستان ډیموکراتیک ګوند او سیاله د کوردستان وطنپال اتحاد ډېرې څوکۍ خپلې کړې، خو د حکومت اپوزیسیون د کوردستان وطنپال اتحاد ویلي چې انتخابات نه مني ځکه درغلي پکې شوې ده. له عراق د کوردستان د جلا کېدو لپاره د ټول پوښتنې له ترسره کېدو 1 کال وروسته په سیمه کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم مولولې د ازادي رادیو په ویپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د ترکمنستان ولسمشر وای په لویو اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکه ول د سیمې د امنیت ټینګښت لپاره مهم دی. د افغانستان د شفافیت څار بنسټ دا ډېر مهمه بولي چې په کاناډا کې میشته د ډیموکراسۍ او حقونو یوې نړیوالې ماسې د افغانستان د اطلاعاتو ته لاسرسي قانون ته په 10 غوره هیوادونو کې لومړی مقام ورکړی، خو آیا دغه قانون په عمل کې پلی کیږي؟
معلومات ته ضرورت لرو، اما د حکومت لاړ همغه ته معلومات نه راکول کیږي. ځان تیر باسي هغه قانون چې دوی جوړ کړی ده دې ته ژمن نه دي.
د خوست په مرکز ولسوالیو کې څه باندې 150 ښوونځیو د ترمیم او رغونې چارې پیل شوې.
په ډیری مکاتبو کې د ترمیم مسله چې زده کوونکو د باد او باران پر مهال درس نشو ویلای، په دې اساس باندې دا پروژه به یو حیاتي پروژه وي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په ملګرو ملتونو کې هند او پاکستان یو بل بیا تورن کړل چې په سیمه کې تروریستان تمویلوي او ترې کار اخلي. د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبروو. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د ترکمنستان ولسمشر قربان بلی بردی محمدوف وایي چې په لویو اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکول به د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره مهمه وي. بردی محمدوف د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې دا موضوع یاد کړه. هغه وویل هیواد یو نوښت کوي او د 2019 کال د سولې او باور کال نوموي. د ترکمنستان د ولسمشر د وروستیو څرګندونو نور تفصیل د سفی ولستان غزي راپورټ کې.
د ترکمنستان جمهور رئیس قربان غلی بردی محمدوف وی له تروریزم سره مبارزه د منځنۍ اسیا د سیمهیز ستراتیژي په سر کې ځای لري. غلی بردی محمدوف د نیویارک په وخت د شنبې په مازیګر د ملګرو ملتونو درې اویایمې عمومي اسامبلې ته وینا وکړه او هیله وښود چې د 2019 کال د سولې او باور جوړونې کال وي.
ترکمنستان وستوپایت
ترکمنستان یو نوښت کوي او د 2019 کال د سولې او باور کال نوموي. زموږ دا نوښت د هغو اقداماتو لپاره د چمتووالي خودل دي چې هدف یې په سولې ایزه ډیپلوماټیک لار د کړکیچونو کمول او په دې برخه کې د مسؤلانه پریکړو نیول دي. خغلی بردی محمدوف په خپل وینا کې د افغانستان سولې او ثبات ته هم خاصه اشاره وکړه. هغه ویل د دغه هیواد ثبات د ټولې سیمې لپاره ډیر مهم دی.
обеспечение долгосрочной безопасности является ключевым.
دوامدار امنیت د منځنۍ اسیا دولتونو ته اهمیت لري. د تروریزم په وړاندې مبارزه د سیمه ایز اجنډا یو مهمه برخه ده. د منځنۍ اسیا د امنیت او باثبات پرمختګ لپاره بل مهمه موضوع د بیوسلی کول په برخه کې همکاري د مخدره موادو قاچاق سره مبارزه او له افغانستان څخه ارخیز ملاتړ ده. په دې برخه کې زموږ په باور ډیره مهمه ده چې افغانستان د انرژي، ترانسپورت او مخابراتو د لوی پروژو په لیکولو کې د یو بشپړ شریک په توګه شامل کړو.
ای کومونیکاسیونه پروژو نه پرواخ پلنسنوا پارتنر.
ترکمنستان په تیر کې هم د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د همکارۍ سینه ډبولې او ویلې دي چې چمتو دی د افغان سولې له خبرو هم قربتوب وکړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي والی حکومت د کار لپاره تر دې دمه د منځنۍ اسیا هیوادونو په خاصه توګه ترکمنستان سره اړیکې ډېرې غښتلې کړې. له ترکمنستان د افغانستان لاره پاکستان او هند ته د غازو د انتقال نه لیکا یا تاپی پروژه د لاجوردو د لرغونی لاري د پایل اساسي غونډي د افغانستان په اړه د ریکا په څیر د مهمو سیمایزو اقتصادي غونډو جوړول هغه څه دي چې د افغانستان او ترکمنستان د دولتونو مهمه اړیکې پرې بنا دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د شفافیت څار بنسټ په لاسو غورو هیوادونو کې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون لومړي مقام ګټل لوی لاسته راوړنه او هغه د اهمیت وړ بولي. د دې بنسټ اجرایي رئیس سید اکرام افضلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې ټول نړیوال معیارونه په پام کې نیول شوي دي. په عین حال کې د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیه وایي حکومت هڅه وکړي چې دغه قانون په هیواد کې په درسته توګه عملي کړي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
د افغانستان د شفافیت څار بنسټ وایي د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي نوی قانون یو ښه او جامع قانون دی چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق ټول مهم موارد پکې په پام کې انیول سوي دي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس اکرام افضلی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ په غوره هیوادونو کې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون لومړی مقام ګټل یوه لویه لاسته راوړنه ده.
قانون د
سیاسي
اطلاعاتو افغانستان کې
جديده اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق قانون چې تازه د ولسمشر لوري توشي سوی د دې لپاره د نړۍ غوره قانون بدل سوی چې د نړۍ نږدې ټول معیارونه بشپړ کړي او داسې قانون دی چې اطلاعاتو ته لاسرسي اسانه کړي. نو مړی وای دغه قانون مرسته کوي څو خبريالان او خلک وتوانیږي چې په اساني سره اطلاعاتو ته لاسرسي پیدا کړي. په کاناډا کې د ډیموکراسي او حقوقو د مرکز د راپور په اساس روان کله افغانستان د نړۍ اطلاعاتو ته د لاسرسي په لاسو غورو هیوادونو کې 1550 امتیازونو څخه د 1090 امتیازونو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام خپل کړی. مکسیک، سربستان، سریلانکا، اوسلونی او هند هغو هیوادونو له جملې نه دي چې په ترتیب سره له دوم نیولې تر شپږم مقام خپل کړی. له دې وړاندې په 2014 میلادي کال کې افغانستان 18 مقام درلود. افغانستان داسې مهال اطلاعاتو ته د لاسرسي حق کې لومړی مقام تر لاسه کوي چې په افغانستان کې یو شمېر رسنۍ او خبريالان اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له دولتي ادارو شکایت کوي. دوه تنو خبريالانو زبیح الله خورشیدی او حمید مایر په دیاړه ازادي راډیو ته وویل
په اوس کې حکومتي مسولین لوی لاسته معلومات له رسنۍ سره نه شریکوي. تر ډیره باور دا دی چې حکومت په دې کار سره غواړي چې هغه خپلې نیمګړتیاوي یا په حکومت کې دننه ستونزې د رسنیو له سترګو پټې کړي. موږ خپل چې د ریپورټونو په برخه کې معلومات ته ضرورت لرو، هم د حکومت لار همغه ته معلومات نه راکول کیږي. ځان تیر باسي هغه قانون چې دوی جوړ کړی دا دې تجمن نه دی.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبريالانو ملي اتحادیه کڅه هم د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون یو ښه او مهم قانون ګڼي خو ټینګار کوي چې حکومت یې باید د عملي کېدو په برخه کې لازمي هڅې وکړي. د دغه اتحادیه رئیس فهم دشتی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل غوای اوس قانون شته او د نړۍ غوره قوانینو کې هم شمیرل کیږي، خو د پلي کېدو موضوع یې جدي مسله بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلی چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د ټولنې د یو ارزښت په توګه بنسټیز او په یو ټولیز فرهنګ دی بدل سي.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار و بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. پرون د خوست مرکز ولسوالیو د یو د ښوونځیو د اساسي ترمیم کارونه پیل شول. د خوست پوهنې ریاست چارواکو د بیا رغونې د دې پروژې د کار د پیلېدو په مهال وویل چې د دې ښوونځیو ودانۍ ډېرې زیانمنې شوې وې او د باد او باران په مهال زده کوونکي له ګواښ سره مخامخ ول. چارواکو دغه راز هیله څرګنده کړه چې د پوهنې وزارت او نورې مرستندویه ادارې به د پاتو ښوونځیو بیا رغونې ته هم پاملرنه وکړي. د ازادي رادیو سیمیز خبریال نجیب الله الخیل پر رپورت لري. البته وبخی د په دې اړه د ازادي رادیو د سیمیز خبریال نجیب الله الخیل رپورت به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته لکتنې وروسته واورو. اوس به احمد تکل تواک شو.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی په افغانستان کې ولس کاله پر ناسمه لاره. خبرونه لیکي هیڅ داسې نظر پوښتنه نه ده شوې چې د امریکا خلک پوښي چې په افغانستان کې ولې لا هم جګړه روانه ده. فارن پالیسی د مطلب په دوام لیکي د امریکا د ټولو پخوانیو جګړو برعکس د افغانستان د جګړې په اړه ډیر کم بحث شوی او ښایي په کال کې یوازې یو ځل په دې اړه په کانګرس کې بحث وشي. د مطلب لیکوال زیاتوي هغه مهال چې د عراق جګړه پیل شوه د امریکایانو کرکه هم د دې او هم د افغانستان د جګړې په خاطر خورا زیاته شوه. فارن پالیسی لیکي هغه مهال د افغانستان جګړه یو مثبته جګړه بلل کېده، خو د مطلب لیکوال له دې سره د امریکا د یو پخواني ولسمشر بنجامین فرانکلین هغه وینا نقل کړې ده چې وایي ښه جګړه او بده جګړه هیڅ شته نه. فارن پالیسی لیکي چې د امریکا مخکینی ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې وه او پلویانو یې هم د ملاتړ کاوه، خو له دې سره سره د جګړه پای ته ونه رسیده او بیا یې هم تلفات ورانی لګښتونه او زیانونه واړول. خبرونه له افغانستان د پوځي ځواکونو د استلو په اړه د وسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه او هغه وینا ته هم اشاره کوي چې په افغانستان کې میلیارډونه ډالر لګیدلې پیسې ضایع شوی بللې. خو ترامپ هم د افغانستان جګړې ته د خپل ولسمشرۍ د دورې لپاره سره سم دوام ورکړ. فارن پالیسی د مطلب په ورسته برخه کې لیکي چې هیڅ څوک نه پوهیږي د افغانستان جګړه به تر کله روانه وي او څه وخت به پای ته ورسیږي. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخاباتو او په دې بهیر کې د ښځو پر وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د ښځینه کاندیدانو په ګډون یو شمېر کسان د دې انتخاباتو په اړه اندېښنې لري، ځکه د ورځپاڼې په وینا هیڅوک نه پوهیږي چې د میزان په 28مه نیټه بعد څه پیښ شي. ورځپاڼه د ولسی جرګې د یوې کاندید له قوله لیکي چې وایي په دې انتخاباتو کې د ډیرو پیسو مسله دخیله ده او خورا ډیرو شتمنو کسانو ځانونه کاندیدان کړي. خبرونه د مطلب په دوام لیکي چې په خواله د ناامنۍ څو خونړۍ پیښې لیدل شوي او پر ښوونځیو لوبغالو او نورو عامه تاسیساتو حملو لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. ګارډین لیکي د ټولو اندېښنو ته په پام سره د امنیت مسله د انتخاباتو پر وړاندې تر ټولو لویه ازموینه ده چې انتخاباتي کمپاینونه یې ستونزمن کړي دي.
او د خوست د ښوونځیو د رغولو راپور هم له د ازادي راډیو د سیمیز خبریال نجیب الله الخیل څخه.
خوست والی په هندوی حکم خان حبیبی ازادي راډیو ته ویل چې په دې پروژه کې د خوست د مرکز او ولسوالۍ یو دیرش ښوونځی دی چې د ترمیم چارې به د دریو میاشتو په موده کې سر ته ورسیږي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې په دې سره به د یادو ښوونځیو ستونزې څه ناڅه راکمې شي، خو تر څنګ د پوهنې له وزارت وغوښتل چې په خوست کې د ښوونځیو د سرپناه ستونزو ته پاملرنه ډېره کړي.
د دغه مکاتبو په ترمیم سره به نسبتا وکولای شو چې ستونزې نسبتا راکمې او د محترم استادانو د لپاره او د ګرالیو شاګردانو د لپاره یو ښه چاپیریال ولرو. خو په کول کې د افغانستان شمول ستونزې را زه په دغه برخه کې د پوهنې د محترم وزارت پر رهبری باندې احترام نه غکوم چې موږ په خوست کې د مکاتبو د سرپناه ستونزې سره جدا لاس په ګریوان یو او خوست پولیتونه کې ونیسي او په دغه برخه کې زمونږه لاسنیوي وکړي.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وای په دې کار پیل کړی چې د پوهنې په برخه کې د بیا رغونې پروژې او نور امکانات په عادلانه ډول په مرکز او ولسوالۍ کې وویشي. د دې په وینا چې د ترمیم په دې پروژه کې د شهید محمد داوود الفتح او د پوهان عبدالحی حبیبي درې مرکزی لیسې او پاتې نور د ولسوالۍ خوانځي شامل دي.
دا یو اساسي اړتیا وه په ډېرې مکاتبو کې د ترمیم مسله چې زده کوونکو د باد او باران پر مهال درس نشو ویلای، په دې اساس باندې دا پروژه به یو حیاتي پروژه وي او وبقول شي چې دا زده کوونکو ستونزو ته ځواب وایي چې د باد او باران لامل درس نشو ویلای.
د خوست ولایتي شورا مرستیال جان میر زازی هم په دې خوشحالي څرګنده کړه چې د هغو ښوونځیو د اساسي ترمیم چارې پیلېږي چې زده کوونکي د زده کړو پر مهال د چتونو د لویدو د ګواښ په ګډون د ډول ډول ستونزو سره مخامخ ول.
خو هم چې د یو ډیر شو مکاتبو د هغو د تعمیراتو د چاتو د لویدو د خطرې سره چې مونږ ګللی ماشومان وسره مخ وو د هغو د ترمیم چارې عملا پیل کیږي.
د خوست چارواکي وایي په نږدې راتلونکو ورځو کې به د افغانستان د څلورو نورو ولایتونو ترڅنګ په خوست کې هم د نمونوي لیسې لپاره د ودانیو او کمپلیکس د جوړولو کارونه پیلیږي، چې دا به د خوست د پوهنې په سکتور کې هغه پروژې وي چې ډېر لګښت به پرې وشي او د زده کوونکو لپاره به د ودانیو او ټیکنالوژۍ له اړخه د زده کړو څرانڅه معیاري اسانتیاوې ولري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ورسته له هغه چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبی پورز د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې یو بل تروریزم په پاللو او ملاتړ تورن کړل. په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي پرون په یو بحث کې ټینګار وکړ چې پاکستان په نړیواله کچه پیژندل شوي تروریستان تمویلوي او ځای ورکړی دی. د هغې له دې څرګندونو مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي و چې هېواد یې په خپله د تروریزم ښکار دی او هند هغه تروریستان تمویلوي چې په پاکستان کې تر ټولو مرګونې حملې کړې دي. په دې اړه صفي الله ستانکزی رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو په دری او یایمه عمومي اسمبلا کې د هند او پاکستان لخوا په یو بل د کلکو تورونو او انتقادونو سلسله روانه وه. په دې روانه اسمبلا کې د هند یوې لوړپوړي استازي اینام ګمبیر وویل پاکستان باید د نورو د ملامتولو پر ځای د نوي پاکستان د لیدلوري د ثابتولو لپاره ښکاره کړي چې د دوکي او تخریب دریزه بدل کړي.
وی هاف اولسو هرد پاکستان کلیم دټ اټ هاز ټرنډ د ټاید اون ټیریزم.
دا وایي موږ د پاکستان ادعا واورید چې د ټیریزم پر ضد جګړه په خپل ګټه راړولې، خو راځي چې دا لاندې مسایل یو ځل چکړو. آیا پاکستان دا حقیقت ردولی شي چې د ملګرو ملتونو لخوا پیژندل شوی 132 تروریستان او 22 تروریستي ډلو ته تر اوسه پناه نه ورکړي او ملاتړ نه دی ترې کړی؟ آیا پاکستان به دا رد کړي چې د ملګرو ملتونو لخوا پیژندل شوی تروریست حافظ سعید په دغه هیواد کې دننه آزاد ګرځي او په انتخاباتو کې کاندیدان دروي؟ ګمبیر دا خبرې د ملګرو ملتونو په دری او یمه عمومي اسمبلا کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د شنبه ورځې تر خبرو څو ساعت وروسته وکړي چې هند په پاکستان کې د ځینو مرګونو حملو مسؤل وباله. اغلی ګمبیر وویل هند په پاکستان کې په تروریستي حملو تل خواشینی ښودلې او په دغو حملو کې د هند په ښکېلولو سره پاکستان وژل شوی بېګنا انسانانو ته بې احترامي کوي. په ملګرو ملتو کې د هند د ډیپلوماټیک اقسام د پاکستان د تورونو د ځواب په نوبت کې دا خبرې وکړي، خو تر هغه مخکې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج هم په خپل اصلي وینا کې پاکستان د سیمې په ټولو ناکراریو ښکېلو باله، خو پاکستان بیا بل څه وایي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلا کې وویل په پاکستان کې ګڼ تروریستي بریدونه د هند په ملاتړ شوي. هغه وویل پاکستان د تروریزم په وړاندې ډېره مبارزه کړې خو هند یې په قراره نه پرېږدي.
آج بھی ہمارا مشرقی ہمسایا
زموږ ختیز گاونډي هیواد لا هم د پاکستان پر ضد تروریستان تمویل تجهیز او منسجم کوي. پاکستان باندې پیښور په یو خونځي باندې د ماشومانو قتل عام او د مستونګ مرګونه بریده چې د هند ملاتړ برخه منو تروریستانو کارو هیڅ کله لیادونه باسي.
ان حملو کې ذمہ دارو کو هندستان کی پشت پناهی حاصل تھی.
په دې تورونو سربیره په کشمیر کې د هند او پاکستان همیشنه لانجه هم د دوړ هیوادونو د استاذو د وینا یو اصلي برخه جوړوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل هند د کشمیر په اشغال سره تروریزم پالي او په خلکو ظلمونه کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د هند ډیپلوماټي اینام ګمبیر پاکستان د کشمیر په اړه په سرغړاوي او وژنو تورن کړ او ټینګار یې وکړ چې کشمیر به د هند خاوروي او پاتې بشي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
او اوس به اسمت سروان ته غوښ شو چې وای ډیر ژر به د سعودي عربستان مکه او مدینه ښارونه د چټک اورګاډي په وسیله سره ونښلي.
د سعودي عربستان تر ټولو چټک ریل ګاډي راتلونکي اونۍ په پټلۍ رواني شي. دا ریل ګاډي به چې حرمین نومیږي د مکه او مدینې د سپیڅلو ښارونو او جدي ترمنځ تګ راتګ کوي او نه یوازې د سعودي عربستان خلکو بلکې د حج او عمره لپاره د تلونکو بهرنیانو تګ راتګ به آسان کړي. دا ریل ګاډي په یو ساعت کې تر 350 کیلومتره سرعت لري او تمکیږي چې په یو کال کې 8 میلیون تنه پکې سفر وکړي. دا ریل ګاډي او ریل لاري یو هسپانیایي کمپنۍ جوړ کړی دی. د تورته ریل ګاډي به د ریاض او جدي ښارونو ترمنځ هم تګ راتک پیل کړي. سعودي عربستان وایي هر کال دغه هیواد ته شاوخوا 40 میلیونه بهرنیان د حج او 1 میلیونه نور د عمره د ادا کولو لپاره ورځي. حاضر د مد نړۍ تر ټولو چټک ریل ګاډي د چین د شانګهای ریل ګاډي دی. دا ریل ګاډي په یو ساعت کې 410 کیلومتره سرعت لري. د سعودي عربستان ریل گاډي و پنړی کې شپږم چټک ریل گاډي وی.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان حکومت وایي پاکستان چې اوس دا خبره کوي چې په افغانستان کې د جګړې د سوله ییز حل غوښتونکی دی، دا د له تروریزم سره په مبارزه او د سولې او ثبات په هڅو کې په خپلې همکارۍ سره ثابته کړې. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې ویلو چې پاکستان د افغانستان د جګړې سیاسي حل غواړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف وایي د سیمې د باثباته پرمختګ لپاره مهمه ده چې په لویو اقتصادي پروژو کې افغانستان د یو بشپړ شریک په توګه شامل شي. د ترکمنستان ولسمشر دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې وکړې. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ټیم به نن له نیپال سره د آسیا جام لوبه وکړي. د کرکټ د 19 کلنو آسیا جام لوبې په بنګلادیش کې پیل شوې دي. د ایران په څلورو ولایتونو کې لږ تر لږه 20 کسان د کورنیو شرابو د څښلو له امله مړه شوي دي. د ایران د بیړنیو حالاتو د کمیټې ویان مشتبه خالدي پرون وویل په څو وروستیو ورځو کې 302 تنه په ټول ایران کې وروسته له هغې بستر شوي چې ناوړه او مضره شراب څښلي وو. د مقدونیا خلکو پرون په یو ریفرندوم یا ټول پوښتنه کې چې د دې هیواد نوم دې بدل شي کنه برخه واخیسته. د وروستیو راپورونو له مخې د انتخاباتو کمیسیون ویلي دا ټول پوښتنه د 50% رایه ورکوونکو د نه پوره کېدو په خاطر ناکامه شوه. او د عراق د کردستان د سیمې اوسیدونکو پرون په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخیسته.
دا ژوند رنگونه.
لومړی سر کې مو ځان راو پیژنئ؟
انجینر حبیب الرحمن رحمت د اوبو او برښنا وزارت د انرژي ارشد مشاور.
څنګه مو دا کار پیل کړ؟ څومره وخت کیږي؟
زه د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي د برق د څانګې نه په 1975 کې فارغ شوم او په مختلفو رشتو کې مې د انجینرۍ په رشتو کې مې کار کړی دی. په بانکي جهاني، بانکي آسیایی، په یونیو پی ایس او په انکشاف دهات او بالاخره په وزارت انرژي کې دا لس کاله کې دلته مصروف شوم د انرژي په څنګه کې. نو زه ډېر علاقلم د خپل رشتې سره خپل کار وکم. نو من هسه انجینر په دې رشته کې مصروف یم او د دې نه خوند اخلم.
شخصي کاروبار مو خو چې په خصوصي ادارو کې کار کوو کنه دولتي کار ته ستخوان درکې؟
اصلا کار په دولتي ادارو کې الګ پرستیج لري، خو په شخصي اداراتو کې ماشونه لګجیږي ولی کار موقت وي. دومره با غرور خوند چې باید سړی واقعا نشته خسته. دولت باید په هر عمر دولت باید تشویق شي، تقویه شي او کادرونه باید دولت ته ټول جذب شي، نه دا چې ټول وسلري شخصي جوګانو ته او شخصي مؤسساتو ته. زده د دولت نه غوښتنه کوم چې دلته توازن د معاشاتو رامنځته کړي ترڅو کادرونه دولت جذب کړي او د دولت سره کار وکړي.
بله، شخصي ژوند په اړه که چیرې راته ووایي، ژوند مو څنګه تیریږي؟ کور کې څوک در سره دي؟
زه واده مې کړی دی او 15 اولادونه لرم. او اولادونه مې فاکولټي ویلي دي، درې اولادونه مې فاکولټي کې دي، درې لورونه مې د فاکولټونه فارغ دي، دوه یو یې ډاکټر ده، دوه یې شریعت نه فارغ دي، بلې د اوس په طب کې ده او کوچنۍ لور مې په اووم صف کې ده په سکول کې او کوچنۍ زوی مې په لسم صف کې ده. نو دا غږی او زه شپږ مسیانم لرم.
اها، نام خدا. مېرمنې څو لری کنه؟
یو مېرمن و یاره کې یکی خدای کې یو مېرمن یو زه.
څنګه به دومره اولادونه وغوښتل؟ په افغانستان کې یو اصطلاح اوس کاروي چې لږ ماشومان ښه کورنۍ.
ولا جالب خبر دیو که زه فقط دومره ویل غواړم چې ما کله چې دوا تدبیر کړي چې نور مې اولاد ونی شي، هغه دوا دی چې په دریاب کې شولې و شولې و هغه دریاب و چې ده. خو زما خزي بیا هم اولاد درلود، هغه زوی مې اوس فاکولته ادبیات ویلې ده او څلور اولاد لري. تاسو خپل قضاوت وکړئ.
اوس مسیان او اولادونه ټول په یو کور کې اوسیږي؟
نه، دا په څلور کور کې اوسیږي.
کله راته وایې ځینې ځانګړي مراسم چې کیږي نو تاسو به ټول د ځانه پوره وي خپل خپلوان باندې راغواړي؟
نه، خپل خپلوان چې لګرا وړو زکه چلته نه ځای کی.
ډیر مننه تاسو دې ژوند
دی وای. ژوند مننه ډیره زیاته.
دا د ژوند رنگونه په دې کې مو اوریدل چې د البته د اوبو او انرژي له انجینر اوریدل چې ماشاءالله 15 اولادونه لري او 14 لمسیان. البته یادونه ور بولو چې د ازادي رادیو په بل پختو خبرونه کې د هلمند د ګرشک د برېښنا د فابریکې پاړه یو تفصیلی راپور لرو. په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. زنوریا